آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف هوایي قواو په غزنی کې د طالبانو مرکزونه اشتري دي. د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د ډیورنډ د کرکې په غاړه د فولادي کټارې د لګولو پروژه سکال بشپړه کیږي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي د سعودي عربستان په هوایي بمباریو کې د یو کنځي د شاګردانو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی ښار کنټرول د امنیتي ځواکونو سره دی.
نیروهای کماندو و هوایی مصروف تصفیه گروه های باقی مانده دشمن در غرب غزنی هستند.
د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي و د کابل څخه د بلخ پر لور پیاده روان شول.
تر بلخ پر زموږ د تګ هدف دا چې کلار کې اوسېدونکو راپورټ
دا او ځنې نور راپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس په د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د سی این این تلویزیون د رپورټ لمخې د غزنی د کار په مرکزی برخو کې د طالبانو د ډلیز برید او سختې جګړې په تعقیب د امریکایي قواو توپلرونکو هلیکوپترو او بی پیلوټ الوتکو د ښار په شاوخوا کې د طالبانو مرکزونه بمباري کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان د پوځ ځانګړو قواو له رسېدو وروسته طالبان اوس د ښار له ځینو برخو نه وتلي. په کابل کې د دفاع د وزارت د وایان سرپرست جنرال محمد رادمنش نن د جمعې په ورځ امریکا غا آشنا راډیو ته ویل ویل چې د ښار دولتي ودانۍ د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دي او وسلوال د ښار اطرافو ته په شا تمبول شوي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت قمانداني په یوه لنډه اعلامیه کې چې د ټویټر په پاڼه کې خپره کړې ویلي چې د غزنی د ښار د دولتي ودانیو کنټرول د حکومتي قواو په لاس کې دی. د غزنی د امنیت قمانډان سمنوال فرید مشال امریکا غږ ته ویل
د ښار وضعیت تر کنټرول لاندې دی، دشمن مات شوی دی او ټول سهار شرات موږ په لاس کې دي. د دشمن تر سل نفر موږ ډیر پاتې دي او موږ د تسپیو تلاشي.
طالبانو تیر شپه یو بچل څلور خوونه د ښار پر امنیتي کمربند حمله وکړه او د ښار ځینې برخې ونیولې. د رادمنش په وینا ایواز شپږ اسکر مړه او پنځه تنه ژوبل شوي دي، خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د یو سلو څلوېښتو حکومتي عسکرو د وژل کېدو او یا ټپي کېدو د داتا څنګه ویل دي چې په سلګون اسکرې ژوندینې ولیدي. او په غزنی کې د ملکی روغتون رئیس باز محمد احمد امریکا غاک آشنا راډیو ته ویل چې روغتون ته شپاړس مړي انتقال شوي چې یوازې دوه کسان پکې ملکیان وو. د جګړې له امله د کابل قندهار لویه لاره تړل شوې او طالبانو د تلویزیون په غونډې باندې د برید په ترڅ کې د څو رسنیو وانټونونه سوځولي او خپرونې ماتل شوي دي. د ولایتي شورا غړي امان الله کمرانی امریکا غک آشنا راډیو ته په تلیفون ویلي چې حکومتي عسکرو طالبان د ملي امنیت د ریاست د ودانۍ او د والي د کور په شمول له مهمو دولتي ودانیو نه په شا تمبولې دي. دا د امریکا غک واشنگټن دی. د هلمند ولایت د سولې د حرکت کاروان چې پر ځانې اوس د سولې ولسی حرکت نومیږي نن د جمعې پوره د زمري په نسمه د بلخ مرکز مزار شریف ته پیاده رہی شو. د دغه حرکت یو ان بسم الله وطن دوست امریکا غک آشنا راډیو ته ویل
څل مخې 500 کیلومتر لار ده، کچری مرته هر ورځ 500 کیلومتر مزل لته شو. شاو فاد ځنه چې مودکی مرته بل تر سیږي تر بل خپل زموږ ته هدف ده چې کلار کې اوسېدونکو راپورټ سي راوته ول چې د سولې ځغ بدرګه کې همدا
د سولې دغه حرکت د روان مدرس کال د غوی په درښتمه د هلمند ولایت د مرکز لخرګانا کابل تپل سفر پیل کړو او په کابل کې د امریکا، برېټانیې، روسي، ایران، پاکستان، اروپای ټولنې، ملګرو ملتونو، اسلامي هیوادونو د سازمان او د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاسم ملاتړ ماموریت د قومندانې په مخ کې خیمه وهلې او د خپل غوښتنو وړاندیزونه ورته وسپارل. عین شان د سولې او بل کاروان د کونړ ولایت له مرکز اسدآباد نه پیاده کابل ته رسیدلی. طالبانو د سولې کاروانونه د امریکا د یو پټ پروګرام برخه بللې او غوښتنې رد کړې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د امنیتي کټاري یو طرفه پروژه بشپړه شي. د پاکستان چارواکو او پوځي قوماندانانو په وینا اصلي مقصد یې د ټریریزم مخه نیول او د کرښې نه د وسلوالو جنګیالو د اوښتو د لارو تړل دي. خو افغانستان چې د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني او د برطانوي استعمار پاتوشینه ګڼي، د پاکستان د پوځ یو طرفه امنیتي پروژه غندلې او وایي پاکستان اصلا غواړي چې په دې پلمه د افغانستان نوره خاوره هم لاندې. د پاکستان پوځي وایان تورن جنرال آصف غفور نن د جمعې پر ورځ اسلام آباد کې امریکا غږ ته ویل چې د امنیتي کټارې د غټه پروژه چې تیر کال پیل شوې وه او د پوځ انجینرانو پرې کار کړی، 2611 کیلومتره اوږده ده او په غاړو کې ګڼ شمېر پوځي چوڼۍ او د څارنې او مراقبت پخې پوستې جوړې شوې دي. د پاکستان پوځ په ځینو برخو کې چې مخکې د علاقې غیر په نوم یادېده، په 310 کیلومتره مسافه کې په غرنۍ لارو کې 2 متره اوږد خاردار یا غزن مج لګولې دي او ځایي خلک اوس نشي کولای شي له ځای نه بل ځای ته حرکت وکړي. د امریکا پوځ وایي چې دوی د خپلو معلوماتو له مخې دې نتیجې ته رسیدلي چې د سه شنبې په ورځ د لوګر ولایت د ازري پولیس والا کې د طالبانو په خلاف په هوایي بمبارۍ کې یو افغان پولیس هم نو وژل شوی. خو په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت وایي نصرت رحیمي ویلو چې د امریکا الوتکو په هوایي برید کې 9 پولیسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي چې دغه هوایي برید د حکومتي قواو په غوښتنه کړی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش غوښتنه کړې چې په یمن کې د سعودي عربستان د هوایي قواو د جټ الوتکو په بمبارۍ کې د یو ښوونځي د ماشومانو په شمول د لږ تر لږه 500 ملکیانو د وژل کېدو په اړه باید سمدستي تحقیقات وشي. د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټ خلاصه شوقالله رحیمزی تاسو لولي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټرش د دغو بمباریو په اړه د سمدستي او ناپیلو پلټنو غوښتنه کړې ده. د یمن حوثي شیعیانو ادعا کړې وه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو مزایل پر یو بس موټر لګېدلی چې د ښوونځي ماشومان پکې د وړي د میلې نه بیرته راستنېدل. یو حوثي مشر محمد علي په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې حوثیان د ملګرو ملتونو د غوښتنې هرکلی کوي او دوی حاضر دي چې په دې حقله همکاري وکړي. د یمن دپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د ماشومانو د پولیس صندوق یا یونیسف مشرې هنری تافور هم د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې په ملکیانو برید ډارونکی ګڼلی او ویلي دي چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې سیالې ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نړیواله ټولنه د یمنی ماشومانو د حقونو دپاره هڅه وکړي او دغه کړکیچ پای ته ورسوي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان یا سیف د چلن هم په اعلامیه کې پر یمنی ملکی وګړو بمباری غندلې ده او د سمدستي پلټنو غوښتنه کړې ده. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
ملګری ملتونه وایي چې دا وخت په یمن کې په لسګونو زره خلک د دوامدار جنگ او فقر په وجه له سخت لوږې او ډول ډول اوبایي ناروغیو سره مخامخ دي. پاکی اوبه نه لري او نه ورته دواګانې رسیږي. د یو تازه رپورټ له مخې د سعودي عربستان په مشرۍ په یمن کې د عربو د ائتلاف په جنگ کې د وژل شوو کسانو شمېر له 500 نه اوښتی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو واورېدل. قدر من اوریدونکو، د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي د کابل څخه د بلخ پر لور پیاده روان شوي دي. په دې باره کې به د سولې د ولسی حرکت د ویان بسم الله وطن دوست سره لږ وروسته مرکه واوري. خو اوس به راسو د دې خبرونې لومړی راپورټ ته چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی ښار د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او افغان ځواکونو د ښار له یو شمېر سیمو څخه طالب وسلوال د ښار څنډو ته په شا تمبولې دي. د غزنی امنیه قومندان بیا وایي چې د غزنی پر ښار په برید کې د بیلابیلو ولایتونو څخه د وسلوالو طالبانو تر څنګ بهرانیان چې پاکستانی او چچن اتباع هم پکې شامل و برخه درلوده. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
د غزنی امنیه قومندان سمنوال فرید مشل امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د دولت وسلوال مخالفین د غزنی ښار د نیول کېدو موخې ته ونه رسیدل او دمګړی امنیتي قواوی په تصفیوي عملیاتو باندې بوختي. د زیاته کړه چې تر اوسه سلطنه وسلوال برید کوونکي طالبان چې د په وینا پاکستانی او چچن اتباع هم پکې شامل دي وژل شوي او تر 500 نور زیات ټپیان دي. نوموړي د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر شپږ تنه وژل شوي او پنځه تنه هم ټپیان وشول.
د ښار وضعیت تر کنټرول لاندې دی، دشمن مات شوی دی او ټول سهار شرایط زموږ په لاس کې دي. د دشمن تر سل نفره موږ ډیر پاتې دي او موږ د تسپیو تلاشي په حالاتو کې یو. انشاءالله هیڅ د تشویش وړ خبره نه سم چې ځواکونه پر هر نقطه باندې هغه دي ولاړ دي، خپل ځایونه یې نیولي دي. د ولایت استقامت دی، مطبوعات و دا شان دا ټلیفونان دستګاوې لږ سره خرابې دي. هغه بلایسار دی چې زموږ بیرغونه کې ولاړ دي، نفر مو لوړ ختلي دي، شاوخوا کمربندي ساحې ټولې تکویه دي.
خو د وسلوالو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا په دې جګړو کې د یو سلو څلوېښتو افغان سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کړې. د غزنی ښار د روسي امنیت په اړه دفاعي مقامات مني چې وسلوال طالبان لا هم د غزنی ښار په لویدیځ کې د څلورمې حوزې په وروستیو برخو د پخوانی پیارټي په سیمه او د حسن آباد په سیمه کې د افغان ځواکونو سره په جنگ اخته دي. د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنیش په دې اړه داسې وایي:
نیروهای کماندو و هوایی مصروف تصفیه گروه های باقی مانده دشمن در غرب غزنی هستند.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د قاتیو ملاتړ ماموریت د ځواکونو کمانډاني هم په یو لنډ اعلامیه کې چې د دې کمانډاني د ټویټر پر پاڼه خبره شوې ویلي چې افغان ځواکونو د غزنی په ښار کې د ټولو دولتي ودانیو کنټرول په خپل لاس کې ساتلی دی. د ملکی تلفاتو په اړه د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت امریکا ژغ آشنا رادیو تول چې تر اوسه په ښار کې د جګړو لسیمو څخه دی روغتون ته شپاړس جسدونه او درو دیرش ټپیان اورول شوي دي. نوموړی وایي چې په شپاړو سو وژل شوو کسانو کې دوه ملکی کسان او څوارلس امنیتي سرتیري، په ټپیانو کې اته ملکی وګړي او نور یې امنیتي سرتیري شامل دي. له دې سره پر یوه وخت د غزنی ښار په بشپړ ډول تړل شوی او مخابراتي شبکو هم په دې ښار کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. ها خو بیا د کابل کندهار لوی لار چې له غزنی ښار څخه تیر شوی ده هم د جګړو له امله نن تړلې و چې له کابل له ایران څخه راسنه شوی په زرګونو افغانان او دغه راز له غربي ولایتونو څخه هم په زرګونو مسافر په کندهار کې د لارې خلاصون ته انتظار باسي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هلمند د سولې د کاروان غړي چې اوس یې خپل غورځنګ ته د سولې ولسی حرکت نوم ورکړي، په کابل کې د درو پنځو سورځو تیرولو څخه وروسته نن د کابل څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته په لوڅو پښو پیاده مزل پیل کړ. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری د دغه حرکت لویان بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده.
وطن دوست بلخ ته د سفر هدف مو څه دی؟
څلور مخې 500 کیلومتره لار ده. کچېری موږ ته هر ورځ 500 کیلومتره مزل لسی شو، شاوخوا دوه میاشتې موده کې موږ بلخ ته رسېږو. تر بلخه پورې زموږ تګ هدف دا دی چې په لاره کې اوسېدونکي راپورته سي، راوهڅول سي چې د سولې ږغ بدرګه کې همدا ولسونه دي چې نظامونه تغیر یې، همدا ولسونه دي چې سوله غوښتل سي. که چیرې ولس راپورته نه سي، جګړې به همداسې روانې وي. همدا ولس به راپورته کېږي، د خپل سر د خوندیتوب ږغ به پورته کوي، د جګړې پر شکیلو خونه به د اوربان ږغ کوي، د دایمي سولې ږغ به کوي.
ځینې میاشتې وړاندې تاسو د هلمند څخه د کابل په لور راووتلی، څومره خپل هدف ته رسیدلی یاست؟
بریالی یو ځکه چې لومړی ځل دی چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مستقیمه خبرې کیږي او افغان دولت یې ملاتړ کوي. تر څنګه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې فرد فرد د سولې ږغ پورته کړی دی، د اوربان ناره پورته کړې ده او لږ وروسته د افغانستان د سولې مسله نړیواله مسله شوې. تر څنګه په دوبۍ او ازبکستان هیوادونو کې هم پریکړه شوې ده چې باید طالبان هلته خپل سیاسي مرکزونه ولري او له افغان حکومت سره مستقیمه خبرې ولري. دا ټول هغه شان دي چې د همدې ولسي حرکت له پیل سره سم راپورته شول او سم ده چې ډېر ژر به د یوې دایمي سولې او اوربان خوندن کېږي.
څومره خپل هدف ته رسیدلی یاست؟
لنیک مرغه افغان ولس ورځ له بلې ویشيږي، ورځ له بلې د خپلو حقونو غوښتنه کوي، هغه یې پر نړیوالو ځخ کوي، هغه یې پر گاونډیانو ځخ کوي چې نور د افغانستان له جګړې خلاص وباسي، هغه یې په نړیواله کچه د سولې غوښتنه مطرح کړې ده. پر هغو هیوادونو چې افغانستان چې مستقیم او غیر مستقیم مداخلې قافلې لري پر هغه ځخړې دي چې یو لمړی خو دې د افغانستان له جګړې څخه خلاص وباسي چې افغان حکومت او افغان طالبان سره جوړې ته ورسیږي، او دوم دا ځخړې کوي چې همدا هیوادونه باید د افغان حکومت طالبانو منځګړي توب وکړي او دوی یوې دایمي سولې ته ورسیږي. دا چې اوس فرد فرد سولې ځخ پورته کوي دا د همدې ولسی حرکت نوښت دی، د همدې ولسی حرکت لاسته راوړنه ده.
په دغه موده کې موږ سولې تاسو لپاره سمه ملاتړ ترلاسه کړی.
د مې 14 نیټه مو له هلمند څخه حرکت پیل کړ، تر کابل پورې مو پلان جوړ کړی وو چې موږ به تر کابل پورې پر کومو مواردو کار کوو، پر کومو جزئیاتو به غږیږو، کومو سفارتونو ته به ورځو، هغوی ته به زموږ غوښتنه څه وي. او تر څنګ مو دا هم ویل هغه مهال چې دوهم سفر به مو له کابل تر بلخ وي، دا ځلې مو له کابل تر بلخ پورې پلان جوړ کړی دی چې موږ به څه کوو، څنګه به غږیږو، له چا سره به غږیږو. او له هغه څخه وروسته مو بیا له بلخ تر هرات سفر پلان کړی دی چې کله بلخ ته ورسیږو، بلخ تم سو هلته په لوی غونډو کې برخه واخلو، لوی غونډې راوبلو، بیا به نو له بلخ تر هرات پورې د سفر پلان جزئیات له رسنۍ سره شریک شي.
سپارتونو د تاسو سره مو په کوم مسلو خبرې وکړي؟
له هغوی څخه زموږ ځانګړې غوښتنه دا و چې دلته اولس کال کېږي د کاغذ پر مخ ژمنې شوي دي، له بعد مرغه دا ټولې ژمنې همداسې ژمنې پاتې شوي دي. له دې وروسته موږ ژمنې نه غواړو، موږ عمل غواړو. که څوک د افغانستان په سوله کې برخه اخلي، هغوی دې عملا لاس پورې کړي. کوم سفارتونه مخکې موږ شنستلي یو، او هغوی چې موږ کوم لیکونه سپارلي دي، هغوی پر ولسونو موږ غږ کړی دی. دوی ډاډ راکړی دی چې دا ځلې به دوی د سولې په برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې راپیلې وي. سمه ده چې دوی به دا ځلې ژمنې نه پرېږدي، پر ژمنو به وفا کوي او عملي ګام به پورته کوي. سمه ده چې دا ځلې به دوی ولس نه تېرباسي، ولسونو ته به درواغ نه وایي، خپلو ژمنو ته به ژمن پاتې کېږي او عملي ګام به اخلي. مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د دې رپورت اوریدلو څخه وروسته موږ نړیوال رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو یو ځل بیا د افغان حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څخه د شفافیت لپاره د بایومیټریک سیستم د کارونې غوښتنه کړې. دغو ګوندونو د انتخاباتو په سیستم کې د بدلون غوښتنه هم کړې ده، خو د انتخاباتو کمیسون وایي د وخت د کمی له امله دا غوښتنې نسي منل کېدای. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورت راستولی.
د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو او ائتلافونو چارواکو په کابل کې لیوي غونډي وروسته افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسون ته دوه اونۍ وخت ورکړ چې د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره دي د دغو ګوندونو درې وړاندیزونه ومني. د کابل په سرینا هوټل کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف او دغه ائتلاف کې د شاملو ګوندونو او ائتلافونو ترڅنګ د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب په مشرۍ د افغانستان د حراست او ثبات د شورا سازو هم په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. د افغانستان لوی ملي ائتلاف کې د جمعیت اسلامي ملي اسلامي جنبش، د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند سربېره د انوار الحق هدی په مشرۍ نوی ملي جبهه، د رحمت الله نبیل په مشرۍ د افغانستان د خلکو د محور ډله غړیتوب لري، او هم د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له دغه ائتلاف څخه ملاتړ کوي. د ائتلاف مشرانو په دې غونډه کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو شفافیت لپاره خپل پخوانی درې وړاندیزونه یو ځل بیا تکرار کړل. په دغو غوښتنو کې د بایومیټریک سیستم له لارې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکو پیژندنه د آزادو عمومي پټو او مستقیمو رایو یا د اس ان ټي وي سیستم پر ځای چې همدا اوس په افغانستان کې مروج دی، د متناسبې نمایندګۍ یا د رای د څو اړخونو کارونې سیستم ایم ډی آر ته د بدلولو او د ټاکنو د بهیر څخه د ګوندونو د نږدې څارنې غوښتنې شاملې وي. د افغانستان د حراست او ثبات د شورا ویان مسعود رشوال د دغو سیاسي ډلو د جمعې د ورځې د غونډې د ګډ پریکړه لیک د اعلان پر وخت افغان حکومت او د ټاکنو خپلواکه کمیسون نه وغوښتل چې د دوی غوښتنې دي ومني.
اعلان ثبت بایومیټریک رای دهندگان
خغلی ترشوال ویل د بایومیټریک سیستم له لارې د رای چونکو د نمونو ثبتول او د مسؤولو ارګانونو لخوا د دې کار تضمینول او هم په پارلماني او د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اعتبار وړ پنی ادارو لخوا د دغه پروسې عملي کول، د هم ګوندونو د وړاندیز پر اساس د ټاکنو سیستم بدلول
در مطابقت با طرح احزاب.
دا سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت د کارونه کې د دغه ګوندونو د ګډې اعلامیې پر اساس دوی به د غیر شفافو ټاکنو مخنیوي وکړي او نور اقداماتو به مخه وکړي، خو په دغه اعلامیې کې د نور اقداماتو یادونه نه ده شوې. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي د سیاسي ګوندونو دغه پریکړې بهیر په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په دې اړه خپل دریځ له وړاندې اعلان کړی دی. ښاغلی هاشمي ویل چې په اصولو کې کمیسیون د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه مني خو د وخت د کموالي له امله عملي نه بولي.
دغه موضوع نن موږ رسمن د میډیا طریق نه خبر شو. زمونږ دغه پخوانی موقف چې موږ اعلان کړی دی په هغه موقف ولاړ یو خپل ولې موږ مخکې هم ویلي اوس هم وو چې د احزابو طرحه موږ په پرنسپ کې منلې ده ولې د وخت د کمی د وخت نه چې ممکن نه دی دغه د انتخابات په دغه طرحې باندې وشي نو اوس فعلا موږ عذر غواړو ولې په هر حال دغه به چې کله کمیسیون د هفتې دغه دیلاندې هفته کې ټولېږي بیا به رسما خپل موقف هم اعلان
کړي. وړمه ورځ د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په روان ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم کارول د وخت د کموالي له امله ممکن ونه ګڼل او ویل چې د ټاکنې سیستم بدلول دغه کمیسیون پورې اړه نه لري. افغان حکومت له وړاندې ویل چې د ټاکنې سیستم د بدلول لپاره د ولسي جرګه کې کار وشي. د افغانستان د جمهوري ریاست د دوم رسیال محمد سرور دانش په مشرۍ د یو شمېر سیاسي ډلو ټاکنو د کمیسیون د اساسو ترمنځ د سیاسي ګوندونو په وړاندیزونو باندې تېره اونۍ خبرې بې پیلو پای ته ورسېدې. د دغو بحثونو په پای کې د افغانستان د جمهوري ریاست دوم رسیال محمد سرور دانش دفتر په یوه اعلامیه کې د ټاکنو بهیر څخه د سار پاړه د ګوندونو وړاندیز ومنه خو د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکو د پیژندلو لپاره د بایومیټریک سیستم د کارولو او هم د ټاکنې سیستم د بدلولو وړاندیزونه یې د وخت د کمی او د ولسي جرګې لخوا د سیستم د بدلولو سره د مخالفت د اندېښنو له امله ونه منل. د عمر سیال دفتر ویلي چې پر دغو مسلو د بحثونو لړۍ پای ته رسېدلې. د افغانستان د ټاکنو د سار ادارې د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره ډېر مهم ګڼي خو اندېښنه ښیي چې سیاسي ګوندونه همداسې پر خپلو غوښتنو کلک ودرېږي نو د سیجر ګیول سوالید شوراګانو د پاره ټاکل شوی مودې ته په پام لرنی کې دې شي چې د اصلاحات رامنځته نشي او دا به د پارلماني ټاکنو د ځنډ سبب شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. قدر مون اوریدن کو تاسو په مکرې دی رپورټه. یوګاندا لما شومانو څخه د ناوړه ګټ اخیستنې لومړی ملي سروې خبره کړه. په دې سروې کې څرګنده شوی چې ماشومان په دې هیواد کې په جنس جسمي او جنسي زورونو سربیره په مختلفو شکلونو زورول کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
15 کلنه ماری کوموګیشا چې مور ده او د کمپالا په یوه کلیواله سیمه کې خوراکي توکي پلوري د همدې ناوړه تاوتریخوالو له امله د لمسی خاونده شوې ده. د هغې پر 11 کلنې لور جنسي تیری شوی دی. کومګي شاوویل لوري په ووم ټولګي کې وچی ل مشکل سره مخ شو.
مانا وانګیا با یارم پیسېنې نه
پلو زه هغې مور او پلار خو ما خپل همت له لاسه ورنکړ. هغې ما ته وویل چې په تشناب کې پرې جنسي تیرې شوی. تیرې کوونکي ورته ویلي وو چې په دې اړه چا ته به څه نه وایي او که خوله خلاصه کړي نو وبه وهل شي. د هغې ماشوم پیدا شو او اوس زموږ حالت ډېر خراب دی. زه اوس آن پیسې نه لرم چې هغه مکتب کې شامل کړم.
کوموګیشا له خیمې څخه په وی جوړه شوې سرپناه کې ل خپل درې اولادونو او لمسی سره ژوند کوي. د هغې لور په یوګاندا کې ل 15 سلنه انجونو څخه یو ده چې ل 14 کلنۍ څخه په کم عمر کې د جنسي تاریخ کار کیږي. تنکې انجونو ته حالت اوسم په دې هیواد کې نه دی ښه شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونسف وایي پر 15 سلنه یوګاندا انجونو او 10 سلنه هلکانو جنسي تیری شوی دی. په یوګاندا کې د یونسف د استازي مرستیاله نورین پروندل دا موندنې د جدي اندېښنې وړ بولي.
کله چې موږ ولیدل ماشومان او تنکي ځوانان له جنسي تاوتریخوالو سره مخ شوي نو ښکاره ده چې د نجونو برخلیک تر دې هم خراب دی. موږ په دې هیواد کې په کم عمر کې د ودونو او د امیدواره کېدو په برخو کې ډېر مشکل لرو. دا کله ناکله کلتوري مشکل هم دی خو ځینې وختونه د بېوزلۍ له امله کېږي.
په سروې کې ویل شوی چې فزیکي، جنسي او عاطفي تاوتریخوالی په سړکونو، کورونو او آن په ښوونځیو کې لیدل کیږي. بلخوا په داسې حال کې چې له تاوتریخوالو سره یو شمېر مخ شوي ماشومان په ځانګړي ډول نجونې هم په دې پوهیږي چې له چا د مرستې غوښتنه وکړي خو دا کار دوی او د دوی کورنیو ته شرم ښکاري. ډاکټر جسیکا نسونګوا د یوګاندا د روغتیا په وزارت کې کمیشنره ده. دا وایي حکومت د ځورونو له مخنیوي سره د مبارزې لپاره ګامونه اوچت کړي دي.
هڅه کیږي چې په ټولو روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو کې له هر ډول تبعیض پرته ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته با کیفیته روغتیایي خدمتونه مهیا شي. موږ همدارنګه د خپل ملي کاري پروګرام په چوکاټ کې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د ښو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کیدو په برخه کې د روغتیایي کارکوونکو روزلو ته ژمن یو.
د ملګرو ملتونو راپور وایي که له هغو ماشومانو سره چې پرې تاوتریخوالی شوی مرسته ونه شي، ممکن دوی خپله د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی وکړي. یوګاندا په داسې حال کې دا راپور خپروي چې په 2006 کال کې د هغه وخت د ملګرو ملتونو سره منشي کوفی انان له ټولو هیوادونو غوښتي وو چې د ماشومانو د ځورونې په اړه معلومات راټول او سیاستوالو سره شریک کړي. تر اوسه د افریقا په وچه کې 15 هیوادونو کینیا، مالاوی، سوازیلاند، تانزانیا او زمبابوې د ماشومانو د ځورونې په اړه راپورونه خپره کړي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com،
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د روسي صدر اعظم د جمعې په ورځ امریکا ته د زیاتو بندیزونو پر خلاف سخت خبرداری ورکړ او ویلي دي چې مسکو به یې په مقابل کې اقتصادي، سیاسي او نورو نامشخصو لارو په واسطه جوابي اقدام ورکړي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار رپورت ده.
دا بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې امریکا دغه پریکړه ځکه کړې ده چې مسکو د بریتانیا د سازبری په ښار کې د روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا پر خلاف د اعصابو فلج کوونکی ګاز کارولی دی. دغه وزارت وایي په نویو بندیزونو کې چې کانګرس ته به وړاندې شي، یو یې د روسیې د دولتي بانکونو او د هغوی د ډالري چارو د درولو قانون شامل دی چې دا به د روسیې پر اقتصاد یو سخت ګزار وي. وزارت همدارنګه ویلی دی امریکایي شرکتونه به اجازه ونه لري چې روسیې ته هغه اجناس صادر کړي چې د ملي امنیت لپاره حساس ګڼل کیږي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف وویل چې دغه ډول اقدام به لسري کرښې تیرېدل وي.
که د بانک یا بانکي چارو په څیر یو شی رامنځته شي، نو دا به د یوې اقتصادي جګړې معنا ولري او دې ته اړتیا لري چې د اقتصادي، سیاسي او د نورو لارو په واسطه ځواب ورکړ شي. زموږ امریکایي ملګري باید په دې پوه شي.
د امریکا دا اعلان د روسي اقتصاد له یو لړزان سره مخ کړی چې په نتیجه کې یې د روبل ارزښت او د روسي شرکتونو اسهام راوغورځېدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناوټ وویل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د روسي په اړه یو روښانه سیاست غوره کړی دی.
We'd like to have a better relationship with the Russian government, recognizing
موږ د روسیې له حکومت سره لا ښه روابط غواړو او منیف چې موږ د زیاتو موضوعاتو په اړه ګډې اندېښنې لرو. روسیا یو لوی هیواد دی او موږ هم یو لوی هیواد لرو، نو موږ دې ته اړ یو چې له نورو حکومتونو سره خبرې وکړو او د بندیزونو له لارې موږ کولی سو چې یو حکومت دې ته وهڅوو چې لا ښه چلند وکړي.
ځینې مبصرین مني چې بندیزونه د حکومت په چلند اغیز درلودلی شي. د اټلانټیک د څیړنیزې شورا غړی مارکس مکاسکی وایي
زه فکر کوم چې دا د مخنیوي یو پیغام دی چې که روسیا یا یو بل هیواد د بهرنیو یا حتی خپلو وګړو یا پخوانیو وګړو پر خلاف د کیمیاوي یا بیولوژیکي وسلو استعمالولو ته دوام ورکړي، نو باید بیه یې ورکړي.
خوسی مکاوسکی وایي چې امریکا د سختو بندیزونو له لارې مسکو ته وروسته له هغه متفاوت پیغامونه لیږي چې جمهور رئیس ټرمپ د تیرې میاشتې په سرمشریزه غونډه کې د پوتین په وړاندې یو پخلا کېدونکی دریځ درلود.
د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف هوایي قواو په غزنی کې د طالبانو مرکزونه په نښه کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ترکیه باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو په لړ کې نن دغه هیواد پر فولادو او المونیم باندې د 50% ګمرکي محصول د لوړولو اعلان وکړ، خو شاید چې د ټرمپ دغه اعلان د دواړو هیوادونو اړیکې نور هم خراب کړي. دغه اعلان په تعقیب باندې د ترکیې د لیدې قیمت په مارکیټ کې راولوېده. په عراق کې د پارلماني انتخاباتو د رایو د همزمي شمیرل نه څرګنده شوې چې سږ کال په جون کې پارلماني انتخابات د عراق د شیعهګانو د ملت پال مشر مقتدا الصدر په مشرۍ ائتلاف ګټلی وو. د یونایټ دا رایټ یا سپین پوستي یو موټی کړی په نوم د امریکا د سپین پوستانو یوې افراطي ډلې اعلان کړی دی چې د واشنگټن ډي سي په شمول په ځینو ښارونو کې د غټې غونډې رابللو پلان لري، خو په مقابل کې ځینو نورو ډلو هم اعلان کړی چې ځوابي غونډې به جوړې کړي. او کرملین په روسیه باندې د امریکا لخوا د نو بندیزونو د لګولو غندنه کړې ده او وایي چې دا اقدام غیر قانوني دی او د سپین ماڼۍ له هغو هدفونو سره په ټکر کې واقع کیږي چې له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو او د تان په ثبات باندې اعلان کړی وو.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.